وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې، ازادي راډیو په یوه بلې خبرونه کې موزه نور یاسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د پاکستان دغه اقدام به چې له ویزې پرته افغانان نه پرېږدي هغه هېواد ته داخل شي، د کابل او اسلام آباد پر اړیکو اغیز وکړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. د انصاف په لټه او حقیقت څه دی، حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو د افغانستان د کلیو پراختیا له وزیر سره د کلیو د بیا رغونې او پراختیا پر موضوعاتو خبرې کړې دي. خو لومړی صفي الله سامک زی ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو جګپړې قومندان روانونه خپل راپور واشنگتن ته واستوي چې په کې ښکاره کې څومره امریکایي پوځیان راتلونکي کال په افغانستان کې پاتې کېدای شي. امریکایي ځواکونه وایي افغان ځواکونه له طالبانو سره په جګړه کې د تیر کال په پرتله برلاسي دي. د همورې چې کورد او عرب وسلوالو چې امریکایي ځواکونه ملاتړ کوي، د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد نوي پراخ عملیات پیل کړي. پوره خبرونه په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو جګپوړی قومندان روانونه خپل راپور واشنگتن ته واستوي. په دغه راپور کې ولسمشر براک اوباما ته وړاندیز شوی چې څومره امریکایي پوځیان راتلونکي کال په افغانستان کې پاتې کېدای شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویاند د امریکا په دفاع وزارت کې خبریالانو ته وویل. جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو په اړه راپور چمتو کړ. اوس به دا راپور دفاع وزارت او د امریکا مرکزي قومانداني ته واستول شي. امریکا د اوس لپاره په افغانستان کې 9800 پوځیان لري او ولسمشر اوباما مخکې ویلي و چې دا شمېره به د 2014 میلادي کال تر اخره 5500 راښکته شي. ولسمشر اوباما به ښایي اوس امریکایي ځواکونو د قومندان د ارزونې له مخې پریکړه وکړي چې څومره عسکر په افغانستان کې وساتي. په یو بل خبر کې وایي چې امریکایي ځواکونه وایي افغان ځواکونه له طالبانو سره په جګړه کې د تیر کال په پرتله برلاسي دي. د امریکایي ځواکونو ویاند جنرال چارلس کلیفلند تیر ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې له کابل په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل افغانستان د جګړې د فصل په پیل کې دی او سختې ورځې مخکې شته، خو افغان ځواکونه سږ کال تیرو کلونو په پرتله په جګړه کې تکړه شوي. کلیفلند هیله ښکاره کړه چې افغان ځواکونه به هغه سیمې چې تیر کال یې د لاسه ورکړي سږ کال بیرته له طالبانو ونیسي. جنرال کلیفلند بیا د افغانستان د هوایي ځواکونو ستاینا وکړه، د سوپر توکانو جنگی الوتکو ته اشاره وکړه او ویل چې په یوه اونۍ کې څو ځله پر یاغیانو بمباري وکړه. د امریکا د پوځ ویاند بیا وویل راتلونکي میاشت په افغان ځواکونو ته څلور نورې جنگی الوتکې هم وسپارل شي چې شمیر به یې اتو ته ورسیږي. د کابل ښار عیدګاه جماعت سره نږدې نن لسګونه کسان ټول شوي څو په کندوز کې د وروستۍ خونړۍ پیښې غندنه وکړي. دغه کسان چې د زرغون بهیر په هڅو راټول شوي وایي حکومت باید په کندوز کې د وسلوالو طالبانو لخوا د خلکو د وژنې عاملین ونیسي او سزا ورکړي. دوی وایي چې د نننۍ غونډې هدف یې دا دی چې یاده پیښه وغندي او د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړي. د سې شنبې په ورځ د کابل کندوز په لویه لار د علي آباد په شین تپه سیمه کې د څلورو بسونو 115 سورلۍ وسلوالو طالبانو له ځانه سره یوړي چې له هغې ډلې 14 کسان ووژل، 150 بیرته خوشی کړل او لا هم اته کسان ورسره يرغمل دي. تاجکستان د افغانستان له پولیس سره نږدې د خپل ځواکونو شمیر زیات کړی دی. د تاجکستان د چارواکو په وینا دا پریکړه د وسلو د قاچاق کوونکو يرغملو او د یاغیانو د ګواښونو د زیاتېدو لپاره شوی. د تاجکستان د سرحدي پولیسو ویان محمد اولوغ خودجایف وویل د ګواښونو د مخنیوي لپاره دوشنبه پریکړه وکړه چې له افغانستان سره پر پوله په لسګونو نور امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي. بل لور ته د تاجکستان د سرحدي ځواکونو قومندان رجب علي رحمان علي وایي هیواد په افغانستان کې جګړو ته اندېښنه لري او له دې خوا د تاجکستان لور ته هم ګواښونه زیات شوي دي. او د هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بیه یو امریکایي ډالر 9.8 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 9.9 افغانۍ لس پوله، یو یورو 0.5 افغانۍ لس پوله، د سعودي ریال 13 افغانۍ دیرش پوله، د امارات یو درهم 13 افغانۍ 0.5 پوله، زر پاکستانی کلدار 1.5 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 0 افغانۍ 0.5 پوله. بیا هم خرغلی کورد او عرب وسلوالو چې امریکایي ځواکونه ملاتړ کوي د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد نوي پراخ تهاجمي عملیات پیل کړي دي. د سوریې د بشري حقوقو د سارنې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی پرون وویل کورد او د سوریې عرب ملیشو د 14 کلي کنټرول په لاس کې اخیستی او د منبج ښار په 15 کیلومتري کې سنگرونه نیولي دي. په عین حال کې ملګرو ملتونو کې د برټانیې سفیر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د عاجلې غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې چې په سوریه کې د حکومتي ځواکونو لخوا محاصره شویو سیمو ته د هوا لپاره لاري د بشري مرستو د ګړندي کېدو مسأله وڅېړي. پر درملو او خوراکي موادو بار د مرستې او کاروان پرون محاصره شوی چې معزمه ښار ته داخلو. د معزمه ښاروال محمود الجلاب په دې اړه وویل:
القافله تتضمن مواد اغاثيه.
دغه کاروان د مرستې مواد اوړه او درمل برکړي. ښار ته د دغه کاروان د ننوتلو بهیر به درې ورځې دوام وکړي. په عین حال کې په عراق کې بیا حکومتونو د لوی ښار د حکومتي ځواکونو د لوی ښار فلوجه د بیرته نیولو لپاره عملیات ورو کړي دي. په واشنگتن کې د هند سفیر وایي د یوې امریکایي کمپنۍ او هند ترمنځ په هند کې د شپږو اټومي ریاکټرونو د جوړېدو په خبرو کې پرمختګ شوی. آرون سنگ تیره ورځ په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د امریکا له ویسټینګ هاوس کمپنۍ سره په ډیر تفصیل خبرې شوي او څه چې پکې پاتې دي هغه د لګښت مسأله ده. تمه ده چې راتلونکې اونۍ د هند صدر اعظم نریندرا مودي واشنگتن ته سفر وکړي. د جون په اومه او اتمه به د نریندرا مودي د سفر یو اصلي موضوع هم په هند کې د امریکا له لوري د شپږو ای پی زر اټومي ریاکټرونو د جوړېدو مسأله وي. امریکا په 2008 میلادي کال کې له هند سره په ملکی برخه کې اټومي تړون لاسلیک کړی و، خو بیا تر اوسه د کومې بټۍ د جوړېدو په برخه کې موافقه نه ده شوې. ایران او سعودي عربستان بخښي نن بیا چې کله د تیلو د صادرونکو سازمان اوپک وزیران په نړۍ کې د تیلو د بیې د لوړېدو لپاره د تیلو د ارزې پر یو ټاکلي هدف خبري وکړي لیوبل سره ونښلوي. دغه غونډه به نن د اتریش په پلازمینه ویانا کې جوړه شي. له غونډې مخکې تهران د ریاض هغه وړاندیزونه رد کړي چې غواړي یو ګډ اقدام احیا او د صادراتو لپاره یو رسمي حد وټاکي. د اوپک د سازمان یو شمېر چارواکو رایټرز خبري اژانس ته وویل چې سعودي عربستان او دغه هیواد د خلیج متحدین به دغه سازمان د اعتبار د اعاده کېدو د هڅو په ترڅ کې وړاندیز وکړي چې د تیلو د صادراتو لپاره د ګډه یو نوې لای کچه وټاکل شي. خو تهران وایي د تیلو د تولیداتو زیاتوالي ته تر هغو دوام ورکوي چې د لویدیز له لوري بندیزونو مخکې کچې ته ورسیږي. دغه بندیزونه د اټومي تړون له مخې روان کال لومړی لیر شوې دي. تاسو له ازادي راډیو د سیمه نړۍ خبرونه اورئ. ورسته خبر ده چې وسلوالو د سومالیا په مرکز موګادیشو کې پر یو هوټل برید کړی چې د راپورونو له مخې د دوو وکیلانو په ګډون لږ تر لږه 15 تنه پکې وژل شوي دي. پر امباسډر هوټل پرون لومړی د موټر بم حمله وشوه، بیا ډزې پکې وشوې. په دې هوټل کې ډیر کله سیاستوال، حکومتي چارواکي او سوداګر شپې کوي. الشباب وسلوالې ډلې د برید مسؤلیت منلی دی. الشباب په سومالیا کې د القاعده شبکې یو څانګه ده. دا د سیمه نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غواړي به هم د خبرونو ولولې دي. ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام. ولاندې خبرونه کې اوري چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د پاکستان دغه اقدام به چې له ویزې پرته افغانان نه پرېږدي هغه هیواد ته داخل شي د کابل او اسلام آباد پر اړیکو اغیز وکړي.
په هدف کې پاکستان یک طرفه اقدام کرده مفید نیست، بلکې اضرارش بر روابط بین دو کشور زیاد است.
د کونړ امنیتي چارواکي هغه راپورونه ردوي چې وایي په سلګونو د داعش وسلوال په دې ولایت کې فعال شوي دي.
داسې یو فعالیت چې دی مصالحانه فعالیت وي او د کونړ په ولایت کې محاربوي جبهه نیولې تر اوسه پورې موږ کوم خاص معلومات نه لرو.
په خوست کې یو شمېر قومي مشرانو، دینی عالمانو په یوې غونډه کې د افغانستان د حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د وروستۍ هڅو ملاتړ وکړ.
څومره مخالفین دي په یغو باندې زه د شریعت له نگاهه دغه کوم چې څا د مسولیت در په غاړه کړی دی یغو نه لاس واخلي چې جګړه ده او د الهي قانون پرانا کې له صلح سره یو ځای سي.
دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو د انصاف پلټکې او حقیقت سره د حقیقت سره په اونیز پروګرام کې مو د افغانستان د کلیو د بیارغونې او پراختیا له وزیر سره د کلیو د پراختیا پر مسلې خبرې کړې.
د تیر مالی کال په جریان کې موږ ټول دیار لزر او اته سو پروژې د تقریبا 300 میلیون ډالر په ارزښت باندې موږ تکمیل کړې او کټه خپل ته وسپارلې.
خورازو لومړی هغه جنجالي موضوع ته چې په دې وروستیو کې د افغانستان او د پاکستان په اړیکو کې راپورته شوې ده. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د ویزې د اخیستو امر د پاکستان پوز ورکړی نه حکومت. حضرت عمر زاخیلوال د پاکستان د پوز مشر ته لیک استولی دی او له راحل شریف څخه یې غوښتي دي چې په سرحدي سیمو کې د ویزې لانجه د خبرو اترو له لارې هواره کړي. که څه هم دغه لانجې د ډیپلوماتیکو لارو په واسطه هواریږي، خو افغان چارواکي وایي چې په پاکستان کې د قدرت اصلي مرکز پاوز دی. نن دوهمه ورځ ده چې پاکستان یوازې هغه افغانان خپلې خاورې ته پرېږدي چې ویزه لري. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبریال ښاغلي زاخیلوال ازادي راډیو ته وویل له پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت دی تر څو دا ستونزه ژر تر ژره هواره شي. افغان سفیر دا خبره هم وکړه چې دا مشکل د دواړو هیوادونو په زیان دی. تفصیل احمد شیبر راپور کې.
د افغانستان حکومت په اسلام آباد کې د خپل سفارت له لارې هڅې پیل کړې دي تر څو د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله د ویزې ستونزه هواره شي. د پاکستان د پریکړې له مخې تر دې وروسته که هر افغان غواړي چې پاکستان ته ولاړ شي باید د پاکستان ویزه ولري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي چې له پاکستاني چارواکو سره یې اړیکې ټینګ کړې دي. د ده په وینا د ویزې د غوښتلو امر د پاکستان حکومت نه دی کړی او دا د پوځ پریکړه ده. زاخیلوال زیاته کړه چې د پاکستان د پوځ مشر راحیل شریف ته هم یو لیک استولی تر څو ستونزه د خبرو له لارې هواره شي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر بیا وویل چې د پاکستان د پوځ دا پریکړه د دواړو هیوادو په زیان ده.
په هدف کې پاکستان یک طرفه اقدام کرده مفید
د کوم هدف لپاره چې پاکستان په یو اړخیز ډول هڅه کړي ګټوره نه ده او دا د دواړو هیوادو اړیکو ته زیان رسوي. باور لرم چې پاکستان غواړي له افغانستان سره شاړي کې ولري چې د دې لپاره باید د دوی له لوري داسې هڅې وشي چې د دغو اړیکو لپاره چې دوی غواړي ګټه ورسوي. دغه یو اړخیز اقدام چې د هر هدف لپاره دی کېدای شي چې خبرې پرې وکړو او په یو منطقي ډول د قناعت وړ خبره ولرو. د افغانستان حکومت په دې باور دی چې پاکستان له بېلابېلو اړخونو پر افغانستان فشار راوستی دی او علت یې دا دی چې پاکستان په خپله د نړیوالو تر فشار لاندې دی. په امریکا کې د ویلسن څېړنیز مرکز څېړونکی مایکل کوګلمن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان په وزیرستان کې تحریک طالبان پاکستان ډله په نقشه کړې پر افغان طالبانو عملیات نه کوي او له هغوی د یوې وسیلې په توګه استفاده کوي. کوګلمن بیا وویل چې د پاکستان د خاورې دننه د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور له وژلو وروسته پر دغې وسیلې فشار زیات شوی.
I think that Pakistan's relations with the Afghan Taliban are really evolving.
زما په فکر له افغان طالبانو سره له کلونو راپېری خو پاکستان اړیکې لري. پاکستان پر طالبانو لدی اخیز پیدا کړی چې طالبانو په دغه هیواد کې په قبایلی سیمو او بلوچستان کې پناه اخیسته. زما په نظر پر ملا منصور په بلوچستان کې حمله شای د کوټه شورا چې د افغان طالبانو مشي کوي په پاکستان کې پدی باور کړی وي چې دوی په پاکستان کې نور حکومت رخوندي نه دي لکه په خوا چې پیغامو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم ترڅنګ شپږ نور داسې د تګ راتګ ځایونه دي چې افغانان د پاکستان د پوځ د وروستۍ پریکړې له مخې له ویزې پرته له پرون راهیسې پرې تېرېدای نه شي.
و امروز چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د ویزې د اخیستو امر د پاکستان پوځ ورکړی نه حکومت او د هم د پاکستان د پوځ مشر راحیل شریف ته یو لیک استولی او له هغې غوښتي دي چې په سرحدي سیمو کې د ویزې لانجه د خبرو اترو له لارې هواره کړي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سالی محمد سالی د یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټ کې وړاندې کوي.
فارن افیرس خبرونه په خپل تازه غنی کې د افغانستان په باب په یو لیکنه کې د شوونځیو پر ستونزو تمرکز کړی دی. د لیکنې په پیل کې راغلی لویدیځو هیوادونو له 2001 میلادي کال راوروسته په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې زیاته پانګونه وکړه، خو اوس چې په دغه هیواد کې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی د افغانستان په څو برخو کې شوونځي له خطر سره مخامخ دي. د خبرونې په حواله دغو شوونځیو ته چې د نړیوالو ادارو په مالي مرسته جوړ سوي دا خطر نه یوازې د وسلوالو طالبانو لخوا بلکې د افغان قواو لخوا هم چې د دغو شوونځیو د ساتنې مسؤلیت لري پیښ دی. د مطلب په حواله افغان ځواکونه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو باندې د تهاجمي عملیاتو پر مهال په شوونځیو کې ځای پر ځای کیږي. په مطلب کې لولو که د دغو شوونځیو ودانیو ته زیان نه رسیږي بیا هم دا ستونزه د افغان ماشومانو زده کړه ټکنۍ کوي. خو د فارن افیرس په حواله دغه شوونځي تر ډیره د طالبانو په ځوابي حملو کې د جنگ په میدان بدلیږي او تر هغو چې بیرته جوړیږي ګڼ ماشومان یې له کبله له تعلیم څخه بې برخې پاتې وي. فارن افیرز لیکي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت تیر میلادی کال په افغانستان کې د شلو هغو پیښو راپور ورکړی چې په هغو کې افغان قواوو او د دولت وسلوالو مخالفانو د پوځي اهدافو لپاره په ښوونځیو کې اړولې وه. فارن پالیسی امریکایي خبرونې فارن پالیسی په خپل وروستۍ غونډه کې د افغانستان د داخلي بې ځای سویو پر وضعیت لیکنه خبره کړې چې سرلیک کې دی په افغانستان کې په میلیونونو کسان پر ډاک پاتې دي. په مطلب کې راغلي له افغانستان د ناټو او امریکایي قواو له وتلو او د جګړو له شدت سره په دغه هیواد کې له داخلي بې ځای سویو سره د مرستو ژمنې نه دي عملي سوي. فارن پالیسی خبرونې د یوې بې ځای سوې مور فرزانی کیسه راخیستې چې له خپلو اوو ماشومانو سره د کابل په ببرک چمن کې شپې سبا کوي. خبرونه لیکي د کابل د شمال په دې سیمه کې په لسګونو نورې کورنۍ هم تریخ ژوند تیروي. په مطلب کې راغلي فرزانی د څلورو دیوالونو د کنډوالې چت په یو ترپال پوښلې چې اوس د بارانونو په وخت کې څاڅي. دیرش کلنه فرزانه د نویمو میلادي کلونو په وروستیو کې د طالبانو او محلي جنگ سالارانو ترمنځ د جګړې له کبله له خپل پلرني ټاټوبي پروان ولایت نه پاکستان ته کډه شوه. خو څو کاله مخکې په نشو رور دی خاوند مړ شو چې دا تر هغې راوروسته کابل ته ستنه شوه او اوس د خپلې کورنۍ ګټیالې ده. فرزانی ویلي په وروستیو کلونو کې مرستې کمې سوي او د دې کورنۍ هم یا سوال کوي یا هم د ننوایي د وچو ډوډیو په پاتې شونو گزاره کوي چې نه بسیږي. فارن پالیسی د فرزانی هغه خبرې هم راخیستې چې ویلې دي کله چې خپل ماشوم ته ډوډۍ نسی برابرولی د ټوپک په مرمۍ تر مرګ هم سخته تمامیږي. د خبرونې په حواله دا محل په افغانستان کې 200,000 کسان د شخړو او ناامنۍ له کبله د خپلو کورونو پریښودو ته مجبور سوي چې د درنیم کال مخکې په پرتله دوه برابره زیاتوالی شي. د فارن پالیسی په حواله د 2012 میلادي کال په پای کې د بې ځای سو کسانو شمیر نږدې 500,000 ته رسیده.
د سهار لس بجې او ولس دقیقې د ازادي راډیو اوري. د امریکا لوی درستیز وایي چې په دې ورځو کې د افغانستان په اړه پرله پسې غونډې روانې دي. امریکایي رسنۍ خبر ورکوي چې په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان د تازه راپور پر بنسټ سپینه ماڼۍ پریکړه وکړي چې څومره امریکایي ځواکونه په دغه هیواد کې وساتي. جنرال جان نیکلسن د مارچ په دوهمه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وټاکل شو او د کار له پیلېدو سره سم د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د راپور په چمتو کېدو کار پیل کړ. دا راپور اوس چمتو شوی دی. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر به په لنډ وخت کې پریکړه وکړي چې څومره امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي او څه مسؤلیت ولري. په څو ورځو کې به د هغه راپور له مخې پریکړه وشي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندانانو له لوري چمتو کیږي او له څو میاشتو راهیسې کار پرې روان دی. په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ویلي دي چې تر یک شنبه به خپل راپور واشنگتن ته واستوي، خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې کله به سپینه ماڼۍ خپل پریکړه اعلانوي. خو واشنگتن پوسټ ورځپاڼه څرګندوي چې د ناټو د مشرانو تر غونډې مخکې به پلان بشپړ شي. تمه ده چې د راتلونکې میاشتې په سر کې د پولنډ په مرکز وارسا کې د ناټو سرمشریزه جوړه شي. د امریکا لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد وایي چې د افغانستان په اړه په دوامدار ډول غونډې روانې دي او د وارسا غونډې ته چمتووالی نیسو. تیره پنجشنبه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له خبرو داسې ښکاره شوه چې امریکا شای نور پوځیان افغانستان ته ونه لیږي او د افغان ځواکونو د روزنې بهیر ته ادامه ورکړي. باراک اوباما وویل موږ په ورځنیو عملیاتو کې نه ورداخلی شو چې د اوس لپاره د افغان امنیتي ځواکونو له لوري مخته وړل کیږي. زموږ دنده دا ده چې له افغانستان سره مرسته وکړو تر څو خپل هیواد په خپله خوندي کړي. داسې نه چې خپل نارینه او ښځینه مو په پوځي جامو کې د هغوی په دې جګړه کې داخل شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د راتلونکي ماموریت مسله په داسې وخت کې تر بحث لاندې ده چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور تیرونی په پاکستان کې د بی پیلوټ الوتکې په بریټ کې ووشل شو او د طالبانو ترمنځ اختلافات شور شوې دي. امریکا د اوس لپاره په افغانستان کې 9,800 پوځیان لري چې د ولسمشر اوباما د تیر کال د پلان له مخې به په 2018 کال کې د دې عسکرو شمیر راکم شي او بل کال به له افغانستان ووځي. خو په افغانستان کې د طالبانو د جګړو له زیاتېدو سره په واشنگتن کې دا بحثونه تاوده شوي دي چې له شرایطو سره سم باید پریکړه وشي.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
دغه راز که انټرنیټ لري د ازادي راډیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې صافي او واضح اوریدلی شي. د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو ازادي راډیو خبرونه کوي او له وو بجو وروسته هم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه په همدې څپو یعنی په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 سربیره په لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه اوریدلی شي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي داعش د اسلامي دولت ډلې تر اوسه په کونړ کې کوم وسلوال فعالیت نه دی پیل کړی، خو د هغو استخباراتي معلوماتو په اساس چې دوی ته رسېدلي په دې وروستیو کې د دې ولایت د سرکانو ولسوالۍ شونکړۍ په سرحدي سیمه کې د داعش یو شمېر کورنۍ د داعش د غړو یو شمېر کورنۍ ځای په ځای شوي دي. روحلانوري یې په اړه راپور لري.
د کونړ امنی قومندانۍ مرستیال سید مقصود پاچا هغه واضح رد کړی چې په کومو کې ویل شوی و چې په یاد ولایت کې د داعش وسلوالو شمیر شاوخوا 3000 ته رسیدلی او کېدای شي دغه شمیر نور هم لوړ شي. هغه وایي دوی ته چې کوم راپورونه را رسیدلي له هغې معلومیږي چې یوازې څو کورنۍ د سرکانو ولسوالۍ شونکړۍ ته راغلي او تر اوسه هیڅ ډول وسلوال فعالیت نه دی شروع کړی.
د لالپورې د استقامت نه زموږ د سرکانو ولسوالۍ د مایا او شونکړۍ په ساحه کې دوی څه فامیلونه لیدل شوي دي او داسې یو فعالیت چې دی مصالحانه فعالیت وي او د کونړ په ولایت کې محاربوی جبهې نیولې تر اوسه پورې موږ کوم خاص معلومات نه لرو. دغه افواد چې د موږ وخت رسیدلي دا موږ قابل د قبول او سم نه بولو.
د قومندانۍ مرستیال په داسې حال کې په کونړ کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د فعالیت د نشتوالي خبره کوي چې څو ورځې وړاندې په مشرانو جرګه کې د کونړ د خلکو استازي محمد توی بتا ویلي وو چې په کونړ کې د داعش وسلواله ډله د جلب او جذب مرکزونه لري او تر دې دمه یې شمېر 3000 ته رسېدلې او که چېرته یې مخه ونه نیول شي نو کېدای شي چې یاد شمېر نور هم لوړ شي. سید مقصود پاچا وایي که هره وسلواله ډله د افغان ځواکونو او خلکو خلاف کوم قدم پورته کړي دوی مقابلې ته پوره چمتووالی لري او هیچ چاته به اجازه ورنه کړي چې د کونړیانو آرام ژوند نارامه کړي.
کچېرې موږ په ده باندې پوه سو چې د داعش وسلوالو ډلو د کونړ په ولایت کې مصالحانه فعالیت شروع کړي نو د موږ د کونړ ولایت ټول امنیتي او نظامي قطعات چې دلته حضور لري په یو همغږۍ سره د محاربې لپاره چمتووالی لرو او دوی ته به موږ په هر سنگر کې ځواب ورکړو.
په کونړ کې وروسته له هغه د داعش یا اسلامي دولت د شتون راپورونه خپرېږي چې کله د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د افغان حکومت او یادې ډلې ترمنځ سخت جنګونه وشول او پکې دواړو خواو ته درنې مرګ ژوبلې واوښتې او اوس هم هلته په یو بل بریدونه دوام لري.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په خوست کې یو شمېر قومي مشرانو، دینی عالمانو او ځوانانو په پرون په یوې غونډه کې د افغانستان د حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د روانو خبرو ملاتړ وکړ. د غونډې ګډونوالو دغه راز د دولت د نورو وسلوالو مخالفینو هم وغوښتل چې د سولې لاره خپله کړي او د افغانستان په آبادۍ او پرمختګ کې ونډه واخلي. نجیب الله الوخیل په اړه تفصیل وړاندې کوي.
د خوست قومي مخور او دینی عالمان د حزب اسلامي له مشرتابه سره د افغان حکومت روانې خبرې اترې او د سولې مذاکرې ګټورې بولي او له نورو وسلوالو ډلو هم غواړي چې د هیواد د آبادۍ او د خلکو د سوکالۍ لپاره د سولې له بهیر سره یو ځای شي. دوی چې د چهارشنبې په ورځ د ملي صوبه ټولنې په بلنه په یوه ناسته کې راټول شوي ول، سوله او پخلاینې د اسلامي شریعت حکم وباله او زیاته یې کړه چې جګړې نه یوازې افغانان له مرګونو او ناخوالو سره مخامخ کړي، بلکې د دې هیواد صنعت، زراعت او تجارت هم زیانمن کړی دی. مفتی مولانا محمد سلیم منصور وویل چې وسلوال د جګړو لاس واخلي او په ګډه د دې هیواد په امن او پرمختګ کې ګډون وکړي.
جګړه هغه څه ده چې هغه نخوالې رامنځته کوي، هغه کونډې اعتماد جوړوي، هغه وطن تباهي ده. څومره مخالفین دي په یغو باندې زه د شریعت له نگاه نه دغه کوم چې چا دا مسؤلیت در په غاړه کړی دی له یغو نه لاس واخلي چې جګړه ده او هغه څه چې الهي قانون ده، د الهي قانون په رڼا کې له صلح سره یو ځای شي، نور د پردیو له غلا اسلامي له اسارت نه باید ځان خلاص کو او د وطن ټول په ګډه سره جوړ کو.
قومي مشر حاجی حیدر ګل منګل وای چې د حزب اسلامي د مشرتابه سره د سولې د خبرو د بهیر نهایي کول د نورو مخالف وسایلو ډلو د جګړې په شدت کې لګوالی راولي.
د حکمتیار تک چې هغه یو مخالف لوری و هغه سره وسلوال قوتونه ورسره و. نن چې د افغانستان د خلکو سره کیږي دا هم په سوله نه تاثیر لري، هم دښمن هم د شکست سره مخامخ کولای شي.
قومي مشر سمیز زدران هم د افغانستان د آبادۍ او د خلکو د سوکالۍ لپاره سوله اړینه ګڼي.
د ټولو وسلوالو مخالفینو نه زه په ډیر احترام دا تقاضا کوم لکه سره کوم چې انجینر صاحب د خپل ځون سره تصمیم نیولی، تاسو هم په دې رقم د ځون سره تصمیم ونیسئ څو په آینده کې موږ او تاسو یو خوشحاله او سوکاله افغانستان ولرو.
د خوست یو تن قومي مشر وای کوم وخت چې په افغانستان کې سوله به دلته د هر چا عزت او ژوند خوندي وو.
زره امداد لرم مخکې په افغانستان کې څنګه سوله وه، جمعتونه فعال وو، مدرسې فعال وې، زموږ تجارت زموږ صنعت زموږ ټول کارونه فعال وو. اوس د جنگ نه موږ څه ترلاسه کړل؟ په جنگ کې کومې ګټې دي؟ د جنگ مو څه ولیدل؟ راشئ چې خپل د نیکه پلرني هغه دودو کلتور ته وګرځو.
د خوست قومي مخور او دیني عالمان داسې مهال د سولې خبرو ته د وسلوالو مخالفینو د کېناستو غوښتنه کوي چې د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره د افغان حکومت د سولې خبرې وروستي پړاو ته نږدې شوي او ممکن په نږدې ورځو کې یا د ډله د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میاد؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فدین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سخوا امیده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
په شمال زون کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي خبر ورکوي. د دې کمیسیون چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمېر ولایتونو کې د ناامنۍ د زیاتوالي له امله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې نه ثبتېږي. له مزار شریف د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی پرې رپورټ لري.
د نامنی زیاتوالی او همدارنګه د نجونو او ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو نه ثبت کېدلو په شمازون کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلان اندېښمن کړي دي. شمالي ولایتونو ته د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د سابي دفتر مشر سید محمد سامی وایي چې په شمال کې د نامنی موجودیت او د دولت مخالف وسلوالو د فعالیت زیاتېدل سبب شوي چې دوی په خپلو وظیفوي چارو کې له ستونزو او ننګونو سره مخ کړي. سامی وایي چې په سرپل کې موجوده نامنی سبب شوی چې په ټولیز ډول د ولایت کې د ښځو په وړاندې د ترسره شویو تاوتریخوالو پیښو ته رسیدګي ونه شي او همدارنګه په نورو ولایتونو کې هم له ورته ستونزو سره مخ دي. سامي وایي چې اکثرا په نامنو ولایتونو کې د ښځو په وړاندې د وهل ټکولو او ځان وژنو پیښې زیاتې دي. هغه یې پاړه وویل
بیشترین خشونت ها متاسفانه خشونت های فیزیکی بوده که
تاوتی خواله متاسفانه دیری فیزیکی برنه داری او اماری ورس تر بل مخبزیاتی دودی موخ چه کمه مندنه لرو هغه داخایی چه وحل تکول او زانواجنه هم ده پیخی دی. د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د مسؤلانو په باور چې په جبر ودونه او د ښځو په وړاندې د صحرایي محکمو ترسره کېدل هم مخ په زیاتېدو دي. هخوا بیا په بلخ ولایت کې د ښځو چارو ریاست مشره شهله حدید وایي چې د روان کال له پیل څخه تر دمه یې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي یو سل اوولس پیښې ثبت ته رسولې دي. اغلې حدید په دې باور ده چې په لورو پرتو سیمو کې د ښځو او نجونو په وړاندې د کورنیو حساسیتونو موجودیت سبب شوی چې اکثره نجونې په ولسوالیو کې د زده کړو او سواد له حق څخه محرومې شي. هغه وویل چې دوی هڅه کوي چې د ښځو د حقونو په برخه کې د عامه پوهاوي په ترسره کولو سره نارینه دې ته وهڅوي چې خپلو خویندو او میندو ته اجازه ورکړي تر څو سبق ووایي او د تحصیل له حق څخه برخمنې شي. شهله حدید وویل
همین حساسیت هایی که وجود داره که گویا دختر جوان
موجوده حساسیتونه سبب شوی چې جون او کس د سواد او سبق له حق څخه محروم شي. موږ هڅه کوو هم په هوای تر سره کو او یا د ستونزه تر ډیره حل شي او جون تحصیل وکړي. په عین وخت کې په بلخ کې د افغان ښځو د شبکې مشره معصومه رحیمي په دې انده چې په ټولنه کې د معافیت دود موجودیت او د عدلي ارګانونو لخوا د تاوتریخوالي پیښو ته نه رسیدګي سبب شوی چې د ښځو په وړاندې ورځ تر بلې تشدد زیات شي. هغې زیاته کړه
فرهنگ مافیات جامعه خودش
باعث شد که مافیات فرهنگ موجودیت سبب شوی چه د ښځو په وړاندې تشدد له هم پراخ کړي او د محاکمو لخوا مرتکبو کسانو ته جزا او مجازات ورنکړل شي. په داسې حال کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې په شمال زون کې د ناامنۍ زیاتوالی سبب شوی چې دوی د ښځو په وړاندې ترسره شویو تاوتریخوالو پېښې ثبتونه رسوي چې همدا اوس مهال په فاریاب، سرپل او بلخ ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت ضد وسلوالو ترمنځ جګړه دوام لري. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې 219 پروګرامونه لرو. انصاف پلاټه کې او حقیقت څه دی؟ حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې مو د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا له وزیر نصیر احمد دوراني سره خبرې کړې دي.
د تیر مالی کال په جریان کې موږ ټولې 10,800 پروژې د تقریبا 300 میلیون ډالر په ارزښت باندې موږ تکمیل کړې او ګټې اخیستل ته وسپارلې.
خو اوس بیا هم صفي الله ستانکزي ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
افغانستان کې د امریکایي ځواکونو جګپورې قمندان جنرال جان نیکلسن روانونی خپل راپور واشنگتن ته واستوي. په دغه راپور کې ولسمشر براک اوباما ته وړاندیزونه شوي چې څومره امریکایي پوځیان راتلونکی کال په افغانستان کې پاتې شي. د کابل ښار عیدګاه جماعت سره نن لسګونه کسان راټول شول. سو په کندز کې روانه اونۍ کې د عامو خلکو د وژنې پیښه وغندي. روانه اونۍ 14 کسان له موټر ښکته او بیا ووژل شول. امریکای ځواکونه وایي افغان ځواکونه له طالبانو سره په جګړه کې د تیر کال په پرتله برلاسي شوي دي. په واشنگتن کې د هند سفیر وایي د یوې امریکایي کمپنۍ او هند ترمنځ په هند کې د شپږو اټومي ریاکټرونو په جوړېدو په خبرو کې پرمختګ شوی دی. او کورد او عرب وسلوالو چې امریکایي ځواکونه ملاتړ کوي د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد نوي پراخ تهاجمي عملیات پیل کړي دي.
لاسفی الله ستانک زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه یې واورول. کړي خبرونو تفصیل غوړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ په انټرنیټ کې د غراز په انټرنیټ پاڼه کې د ازادي په ویب پاڼه کې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلې او کتلې شي. عکسونه هم شته، فلمونه هم شته او همدارنګه د ازادي راډیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې اوریدلې شي. د ازادي راډیو خبرونه د سهار لوو بجو پیلیږي، د ماښام تر وو بجو دوام کوي. له ماښام لوو بجو وروسته د سهار تر وو بجو پورې په ټول افغانستان کې په 2690 څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په سره شرف نصب د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مهیروي. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د خبرونه په دې برخه کې 219 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. خو له دې مخکې بیا هم پر ځینو موضوعاتو راپورونه لرو. د پاکستان ولسمشر وایي د افغانستان سوله د سیمې او د سیمې د امنیت او ثبات لپاره ضروري ده او د افغانستان د شخړو د هواري یوازنی حل لاره هم د سولې خبرې دي، نه جنگ. ممنون حسین دا څرګندونې پرون د پاکستان د ملي پارلمان یوې ګډې غونډې ته د وینا په مهال وکړې. تفصیل له پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبی مومن پر راپور کې.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین وایي د سیمې د امن او ثبات لپاره په افغانستان کې سوله ضروري ده او ټینګار کوي چې دا مقصد له پوځي لارې نه بلکې د ټولو اړخونو ترمنځ د خبرو اترو له لارې ترلاسه کیدی شي. ښاغلی حسین دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د ملي پارلمان یوې ګډې غونډې ته د نوي پارلماني کال د پیلېدو په ترڅ کې د وینا پر مهال وکړې. که څه هم د پاکستاني ولسمشر د وینا ډېره برخه په دغه هیواد کې د حکومت درې کلنو لاسته راوړنو د جمهوریت ودې ته ځانګړې شوې وه، خو دې ترڅنګ پکې نوموړي د خپل حکومت د بهرنۍ پالیسۍ یادونه هم وکړه. ممنون حسین د بهرنۍ پالیسۍ د یادونو په ترڅ کې وویل چې هیواد د نړۍ له ټولو هیوادونو سره ښې او دوستانه اړیکې غواړي. ښاغلی حسین د پارلمان ګډې غونډې ته د ګاونډي هیواد افغانستان یادونه هم وکړه او ویې ویل چې د سیمې د امن او ثبات لپاره په افغانستان کې سوله ضروري ده او په خبره چې د افغانستان د شخړې یوازینی حل خبرې اترې دي. نوموړي همداشان د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د سر اړخیزې کمیټې یادونه هم وکړه او ویل چې دا کمیټه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو د پیلولو په لړ کې مرسته کوي. نوموړی په دې اړه وایي،
پاکستان سمجھتا ہے کہ خطے میں امن و استحکام کے لیے افغانستان کا امن ناگزیر ہے.
پاکستان گنی چی د سیمه د امن او ثبات لپاره په افغانستان کې امن ضروری دی او دا مقصد د پوزي لاره نه بلکې د ټولو اړخونو ترمنځ د خبرو اترو لاره ترلاسه کیدای شي. د پاکستان په نو وخت د سلورخیز کمیټې غړي هیوادونه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو د پیلولو لپاره مرسته کوي چې تر دې دمه سوغندل شوې دي. کې اوسم په افغانستان کې په دې وروستیو کې ځینو رامنځته شوو پیښو دغه کوششونو ته زیان رسولی، خو موږ هیله لرو چې دا کوششونه به ډېر ژر بریالي شي. د پاکستان ولسمشر په داسې وخت کې پارلمان ته وینا کړې چې د دې هېواد د اپوزیشن ګوندنه د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد احتجاجونه او د هغه غوښتنه کوي چې تر هغه د له دنده ګوښه شي تر کومه چې د پاناما اسنادو په اړه خپلواک کمیسیون تحقیقات بشپړوي.
د افغان بی سی مخابراتي شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادي راډیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاره په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بی سی مخابراتي شرکت ګډون کوونکي کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوا او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي په میرمنو کې د ولادي فستولا د ناروغۍ پیښې د پخوا په پرتله کمې شوې دي. پرون په کابل کې د ولادي فستولا د ناروغۍ د ختمولو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوه غونډه جوړه شوې وه. په غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق استازو وویل د دې ناروغۍ په درملنه کې به له افغان حکومت سره خپلې مرستې جاري وساتي. تفصیل د خان محمد سین پرپور کې.
عام پوهاوی روغتیایي خدماتو ته د ښځو لاسرسی، د زیږونونو ترمنځ واټن مراعاتول، پر وخت ودونه او داسې نور هغه لاملونه دي چې په هیواد کې د ولادي فیستولا ستونزه کمه کړې ده. د افغانستان د عام روغتیا وزارت چارواکو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د ولادي فیستولا د ختمولو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وویل چې په افغان مېرمنو کې دا ناروغي د تیرو کلونو په نسبت کمه شوې ده. د کابل ښار د ملالۍ زیږنتون د ریاست سرپرستې حافظې عمر خیل وویل په تیرو کلونو کې د دې ناروغۍ 80% عملیات بریالي وو، خو اوس مهال دا عملیات 90% بریالي ترسره کیږي.
خوشبختانه کلینیک های سی در هر حوزه در هر ولسوالی
لنیک مرغه پر حوزه او هر ولسوالی کې روغتیایي کلینیکونه زیات شوی او د عامه پوهاوی پروګرامونه هم پرخ شوی دي. د دې لامل په مېرمنو کې د ولادي فیستولا ستونزه کمه شوې ده.
فیستولا هغه جراحي ستونزه ده چې د غیر طبیعي زیږون وروسته مېرمنو ته پیدا کیږي او مېرمن پر لپسې وینه او اوبه ضایع کوي. دا پیښې کله کله دومره شدید وي چې لامل یې نوی زیږیدونکی ماشوم مري. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چې د کابل ښار په ملالۍ زیږنتون کې د فیستولا په ستونزو اخته مېرمنې په وړیا توګه معالجه کیږي. په دې روغتون کې هر کال د ولادي فیستولا په ستونزو د 150 سخته او مېرمنو درملنه کیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ د کیور روغتون هم دې ډول مېرمنو ته خدمات رسوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د وګړو صندوق استازي وایي چې دا صندوق چمتو دی د فیستولا په ولادي ستونزو له اخته مېرمنو سره لازمه مرستې وکړي. بلید اوریانا په دې اړه وویل
UNFPA working with the Ministry of Public Health.
The UNFPA دفتر د افغانستان د عامه روغتیا له وزارت سره په دې برخه کې تل همکاري کړې ده. دوی هر کال د ملالۍ زیږنتون د فیستولا د درملنې په مرکز کې د 150 مېرمنو درملنه کوي.
د ملګرو ملتو د وګړو د صندوق استازي وایي چې په روان کال کې به د فیستولا د درملنې یو مرکز په هرات او په راتلونکي کال کې به ورته مرکزونه په ننګرهار، بلخ او کندهار ولایتونو کې هم پرانیسي. د ملالۍ زیږنتون ډاکټران وایي چې که د فیستولا د ناروغۍ جدي درملنه ونه شي کیدای شي یوه مېرمن په روحي او جسمي ناروغۍ واخته کړي.
خبریاست تیرونه د نړۍ تر ټولو ستر بیړۍ د بریتانیا له ساوثهمپټن ساحل په اوبو کې سفر پیل کړ. دا بیړۍ چې څه باندې 15 متره پلنوالی او تر 315 متره ډیر اوږدوالی لري د نړۍ تر ټولو ستر بیړۍ ده چې تر اوسه پورې بشر جوړه کړې ده. په بل شبه دا بیړۍ د فوټبال د درو میدانونو برابر ده. د دې بیړۍ چې د سمندرونو هارمونی نومیږي پر جوړولو 2.5 کاله وخت لګول شوی او تر 1 میلیارد ډالر زیاتې پیسې پرې لګول شوي دي. د هارمونی چې 6800 میلمانه یا مسافر پکې ځایږي په زړه یا مرکزی برخه کې یو پارک هم شته. همداراز د دې بیړۍ د عمل او شمیر 2000 سلطنو ته رسیږي. د میلمنو لپاره غولی یا جلا هالونه، څلرویشت لفټونه، درویشت حوضونه او د لوبو نور ډېر وسایل او د باسکټبال او نورو لوبو لپاره ځایونه شته. د هارمونی په رستورانونو کې د مشتریانو خدمت روبوټونه کوي. د هارمونی د سینما په تالار یا حال کې 1380 چوکۍ ایښي دي. د دی بیړۍ د وو ورځو د سفر ټکټ چې د هسپانیا، فرانسې او ایټالیا سواحلو ته ځي زر امریکایي ډالره دی.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دی کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ته نیمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګره کوي ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو پام دې له پیل کوو د دیونه د انصاف په لټه کې پخپرونه. نو قدرمن اوریدونکو مخکې دې چې خبرونه پیل کو وړم دا ویم چې کوم هغه دوستان چې تر اوسه پورې په دغه خبرونه کې لمغ سره اړیکې نیولې دي او خپل ستونزې شریکې کړې دي، که د دغه دوستانو له ډلې څخه چې د همدغه خبرونې له طریقې ستونزې واری شوې دي کېدای شي بیا ځلې لمغ سره په اړیکه کې شي چې موږ وپوهیږو چې تر کومه پورې مسؤلینو هغه مسؤلینو چې موږ ورسره د دوی ستونزې شریکه کړې دي په بېلابېلو برخو کې همکاره پاتې شوي دي او د دغو اورېدونکو د ستونزو د اواري په برخه کې اقدام کړی دی. دغه شان هغه نور دوستان هم چې ستونزې لري هغوی کولی شي چې په هغه تلیفون شمیره چې موږ یې د خپرونې په وروستۍ برخه کې اعلانوو په هغې راسره په اړیکه کې شي او خپلې ستونزې راسره شریک کړي. موږ به د امکان تر حده هڅه وکړو چې د دوی ستونزې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو پورې ورسوو او هغه دوستان چې ستونزې راسره شریکې کړي دي او په برخه کې اقدام نه دی شوی هغوی هم کېدای شي چې بیا ځلې له موږ سره اړیکه ونیسي او موږ به بیا ځلې دغه موضوع تعقیب کړو چې د دوی د ستونزو د واري برخه کې له دې سره سره چې وادي شوي دي ولې اقدام نه دی شوی. په هر حال دوستانو راځو د دې اونۍ پخپرونه په دې اونۍ پخپرونه کې زموږ یو ورور د بغلان ولایت اوسیدونکي دی. د یو ستونزه لري ستونزه اداره چې وای ټوپکوال یا وسلوال له دوی څخه په زوره د دوی مالونه وړي د زکات په نامه یا بل هر نامه باندې. د غرو چې نوم یې عبدالرحمن دی د ستونزه م په خپل د په غږ واورو.
زورونه د بغلان ولایت او د ولسوالۍ جرګه هم دغه نوم د عبدالرحمن مشکلات هم دغه مشکلات و چې د ارمنګ باندې ظلم کیږي. نو بس درې کال دی درې کال د دې خواته نو دغه دغه هر کال دغه جوزه میاشتې او دغه ثور میاشتې کې راځي او زکات په نوم باندې دغه ټولوي موږ نه مال اخلي او دغه اخلي بس په زور مال او دغه اخلي چې مونږه زکات اخلو. مونږ ویل چې دا مونږ زکات ورکړي مارسه ته ورکو او نن دې موږ بغلان ته ځو اخوان موږ نه زکات اخلي. دا یو دره کې د 10 کروڑ دی او یو دره کې 15 کروڑ دی. چې ولسوالۍ دا غي کمانډانا نه وي زور نه رسېږي ورته نو هغه ولا زور واکړي. منطقه کې به خام امنیت دا غدي موږ د مالداري لور بس خلاص اجرات او دغه دې قانوني دي. ما څنګه چې راځي نو بیا خلک خپل ډارېږي نو بیا ورته بيخي د مال درکې چې خپل بیا راوي نو دغه افراد راځي نو کمانډان دی او یا کمانډان دی افراد ورسره راځي. امنیتی چارواکي چې هغه غوي خوان خبرې کوي پوس ولې وروره بيخي امنیتی چارواکي دی هغه کومناري د کور سوال د موږ هم بيخي نه خوري. بس هم دا چې هغه خوان خبرې کوي چې زورواکي دی زورواکي خوان خبرې کوي دلته امنیت بيخي ټینګ دی بيخي امنیت بيخي بالکل قرار دی. هیڅ خبر نه څه دی خواته نه طالبان څه نه دایشه څه نه دی بيخي امنیت ده. او حکومت نه دومره دغه غوښتنه ده چې دوی خلک چې دوی بيدمدره دي همداسې ظلمونه به کوي د خلک جلوګيري وسي او نور ظلمونه نه کوي او دغه
د انصاف پلټکه
قدر من اوریدن کو دا عبدالرحمن ستونزمو دا بغلان ولایت دا والی دا ویان خاغلی محمود اقمل سره شریک کړه. خاغلی اقمل پاړه راته وویل
دما توضیحات هم دغه و چې دغه دوست باید او دغه زمونږ ورور باید خپل وړاندیزونه او هغه رئیس لري سلسلتن د جلګې ولسوالۍ ولسوال او هغه راکین چلته وظیفه لري او په زمن کې د ولایت دروازه د دوی پر مخلاصه ده او کولای شي چې دوی خپل رئیس مسؤلینو ته او اړوند مسؤلینو ته وړاندې کړي چې ترڅو د دوی د حق عملی ګامونه پورته شي.
اقمل صاحب خو دوی وایي چې دوی ویره لري ځکه دوی ګواښي ځکه دوی ډارېږي که چېرته امنیتي مسؤلینو ته مراجعه وکړي چې د دوی ستونزه پراخه نه شي.
زمونږ وړاندیز زیاده چې بل اخره د دوی رسیدو لپاره هغه لارې چې د دوی لپاره اړینه یې او ضرورت ورته مګر ورسېدګي وشو کړی نو ضروره ده چې دوی باید خپل ارایز په یو شکل نه په یو شکل مسؤلینو ته ورسوي. نو څنګه چې تاسو محترم د ازادي راډیو محترم کارکون ته رسولي دي کېدای شي چې د تاسو له طریقې د موږ سره په تماس کې شي ترسو د مسؤلینو او هغه ادارې چې د دوی د مشکل رسیدو لپاره اغیزمن واقع کیږي نو موږ د هغه لپاره نه د دوی د مشکل لپاره اقدام وکړو.
بل اقمل صاحب کده موریدون کې زموږ غواړي چې تاسو در شي د مشکل حلول لپاره څو وخت دتللی شي څو وخت مراجعه وکړي چې دوی ستونزه واره شي.
دوی هر وخت کولای شي زما د ټلیفون شمیره او همدا شان د نورو مسؤلینو خصوصا د والی صاحب شمیره د بغلان د والی صاحب شمیره د دوی په خدمت کې ده او د ولایت دروازه هم د دوی پر مخ پرانستې دي نو هر وخت کولای شي چې دوی خپل ستونزې د بغلان د مقامات والی سره او ځینې نور مقامات سره همدا شان د جلګې د ولسوالۍ ولسوال سره شریک کړي.
د انصاف پلټکه
یو چې هغه پسې ورشبل وي هغه پسې ورشبل وي هغه پسې ورشم دې کړه باندې ورځ تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا ودا دیونه خبرونه چې تاسو واوریدله خدای دې وکړي چې هغه ستونزې تاسو موږ سره شریکوي. په تاکید سره وایم چارواکي اقدام وکړي او تاسو د ستونزو د واري په برخه کې کوټلی او عملی ګامونه پورته شي. زموږ همدایي لدا چې تاسو به ستونزه وي او یو خوشاله او آرام ژوند ولرئ. تر بل خبرونه مو پلو یو وخن کې خدای سپارو خو پتلو تلو کې د ټلیفون شمیره ځان سره یاداش کړئ. تاسو کولای شئ یوازې د یک شمې په ورځو لموږ سره اړیکی ونیسئ. 0992390 خاونه ولرای
د انصاف پلټکه.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو درنوریدونکو زما نجیب زمان سلامونه ومني. د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت وایي یوازې د روان مالي کال په لومړنیو 15 میاشتو کې د 112 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت 4000 پروژې په افغانستان کې عملي کړي دي. خله هم خلک د هیواد په ګوټ ګوټ کې ل لمړنۍ اړتیاو لکه د تشاک پاکې اوبه سرپناه او خړول درکه په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ د پروژو په پلي کېدو کې د لمړیتوبونو او توازن نه مراتول بل جدي ستونزې ده چې په اړه ګڼ شکایتونه کیږي. دا چې د ستونزې مدیریتي اړخ لري او که ځین نور عوامل لکه ناامنۍ په متوازنه توګه په ټولو سیمو کې د پروژو د پلي کېدو مخنیوي کوي دا او دې ته ورته نور ستونزې. د حقیقت سری په پروګرام کې د کلیو او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی سره چیرو
وزیر صاحب کته سره توس چې اکثره اوسیدونکو په ولایتونو کې چې دی په کلیو او باندو کې اوسېږي دوی ډېر ستونزې لري، مخصوصا د سړکونو په برخه کې، د پاک اوبو د نشتون په برخه کې، او د کرنې په برخه کې هم دوی د ډېرو ستونزو سره مخ دي. نو تاسو کومې پروژې داسې پلي کړي دي په کومو سیمو کې چې د هغوی هغه مشکلات رفع شوي د خلکو؟
یو له ډېرو مهم پروژو چې زه غواړم تاسو ته ووایم چې په نیمروز او بادغیس کې دا هغه منطقې دي چې ډېر زیات تکلیف ته اوبو دي څښاک سره لري. اما موږ الحمدلله نن یو ډېره لویه شبکه په نیمروز کې اول فیز هم خلاص کوو، دوم فیز هم چې کلیو ته موږ سمات کوو چې تقریبا 15-16 فامیلیه به له دې نه استفاده وکړي. په همدې ترتیب سره موږ د بادغیس په ولایت کې همداسې یو لویه پروژه لرو، امیدوار یم چې یو دوه میاشتې به وروسته یې برابر ته وسپارو.
داسې انتقادونه هم شته چې د کلیو پراختیا وزارت کومې پروژې چې عملي کوي پلي کوي په سیمو کې، په هغه کې توازن په نظر کې نه دی نیول شوی او متناسب نه دي.
د موږ د پروژو انتخاب د خلکو د اولویت په اساس کېږي. دا د متوازن انکشاف یقینا دا ستونزه سته. تر اوسه پورې چې موږ په 10 کلنۍ تاریخ کې د وزارت موږ تقریبا تر 15 د حمله چې محاسبه ورته کړې ده، $90,000 په فی کلیوال باندې موږ سرمایه ګذاري کړې ده. 10 ولایت هغه ولایت دي چې له اوسط نه جګ دي، یعنی تقریبا اکثریت هم یو متوازن ښودل شوی ده. اما د دې دپاره چې متوازن انکشاف د سعودي لپاره ډېر دلایل موجود دي. یو دلایل داره چې امنیت مسله ده، بعض جوی که کده ایسی ده امنیت مسله بی. دوم مسله ده رسیده اختیاری و غیر اختیاری بودجه ده. بعضی دونران ده مشخص و ولایت ده پارمسر کومکی ځغه هم دی انوال
تاسو ولې د دغه ډونران څخه د دې غوښتنه مثلا نه کوي چې په کوم ځای کې تاسو ارتیا لري یا خلک ارتیا لري چلته پروګرامونه عملي کړي؟
ترغه وایي چې زه راغلم د مازیار په شریف باندې رس یا ورته وایي چې کومک راکړي نو ماته د ملک په ساتنه راکړي، کینه راکړي بیا مې راکړي. په هغه صورت کې چې پوسم چې بیخي ځکه نه راکړي بیا مجبور سم هغه سره قبل ځکه هغه د ملک یو برخه ده. اما فشار مې راوړی ده. او
تاسو په نظر دغه ډونران ولې ځانګړو ولایتونو ته دوی مرسته کوي؟
یو لا عوامل دا ده چې بعضی لکه جرمني اسپانیا چې وو په بادغیس په غرب کې پراته وو، هغه د موږ ولایت لپاره کومک او جرمني اوس شپږ ولایت شمال کې کوشش کوي. دوی وایي چې موږ هلته پراته یو، موږ کوی چې نظارت د خپلو پروژو هم وکړو او پوس چې موږ پیسې چېرته لګېږي.
د بهرنیو قواو د وتلو سره دا خو معلومه ده چې مرستې د دې کمې سوې. ستاسو پر پروژې څه منفي اغېز کړی دی که نه؟
په مجموع کې چې نن سبا په ټول دنیا کې نور مشکلات هم دي، د دنیا اولویتونه هم کله کله تغییر کوي. او څه مجبور اوس مثلا په سوریه کې یو بحران ده، په عراق کې بحران ده، په یمن کې بحران ده، او دوی خپل سیاسي ګټې هم لري هر چېرې. نو په دې خاطر سره دقیقا د موږ کومکونه هم یو اندازه راکم شوي دي.
ستاسو پروژې په کلیو کې په ځانګړې توګه پر کومو برخو متمرکز دي؟
تقریبا 5-6 برخو کې کار کوو، خو ډېر فوکس د موږ د زراعت او سړک پر رابطه ده چې د خلکو په اقتصاد کې تیر زیاد رول لوبوي سي او هم کار ایجاد دي زیاد. د تیر مالی کال په جریان کې موږ ټول 13,800 پروژې د تقریبا $300 ملیون په ارزش باندې موږ تکمیل کړې او کټه خپل ته وسپارلې. سکال د موږ تر اوسه پورې تقریبا 15 میاشتې د موږ د مالی کال تیریږي، موږ تر اوسه پورې په حدود 4,000 پروژو د $120 ملیون په ارزش باندې تکمیل کړې دي.
تاسو دا پروژې د خلکو ته د اسانتیاو د برابرولو په هدف پلي کوي، خو اوس هم خلک په ولایتونو کې په لیرو پرتو سیمو کې د سړکونو د نشتون څخه شکایت کوي، تاسو د خلکو حمایت او ملاتړ څنګه راجذبوي په دغه پروژو کې او څه ډول د دوی رضایت به ترلاسه کړي؟
د موږ مالي امکانات، بشري امکانات او په څنګ کې د امنیت مسایل دا هغه څه دي چې موږ محدودوي. په تدریجي شکل سره به موږ ځو او د متوازن انکشاف رابطه سره موږ فکر کوو. د خلکو حمایت موږ سره په دې حد کې ده چې یې تصور نشي کولی. مثلا د موږ پروژې پروسه کال موږ 10,000 پروژې تکمیل کړې او برابر دي ته وسپارلې، دا د خلکو په مټه و، د خلکو له حمایت نه و. او د دې وزارت هغه پروژو تطبیق کې ټول د شوراګان لرنه کېږي او شوراګان د خلکو نمایندګان دي، د خلکو حمایت سره سته.
داسې ویل کېږي چې په اکثره سیمو کې دغه شوراګان تاسو یادونه وکړه چې په شناخت سره یا مخور کسان یې هغوی ته ډېر امتیاز ورکول کېږي، ډېر پروژې ورکول کېږي هغه سیمې ته.
نه، د امتیاز او شناخت پرته دلته هېڅ ارزش نه لري. هر ولایت زرګونو درخواستونه مطرح کوي، اما ټول خو موږ نه سو عملي کول. نو په دې خاطر به هر منطقی اولویتونه خپل پر اساس
پروژه څومره د خلکو د ارتیا پر اساس پلان سیوی دی او حکومت سیمو کې عملی سیوی دی د سوال کې چې اکثره پروژه چې عملی کېږي هغه د خلکو ارتیا پر نظر کې نه نیول کېږي
د مګوزارات ډیر کم په خپل تصفیه نیسي کوم پروژه مګر هغه یو ستراتیژیکی پروژه وی او یو امن انفیابی او نو ټول پروژې د مګ وزارت خصوصیا داري سي دی خلکو په مشورې باندې او د دوی دی اولویتونو د تثبیت په اساس باندې پروژه پلي کوو
مثلا په کوم برخه کې ستاسو پروژه تطبیق سوی دی
مثلا په تعلیم تربیه کې پلي سوی دی په صحت کې پلي سوی دی خو زیات فوکس د موږ په دوه درې وشو هغه یو دی پاکو او د څکا کومو رسول دی او تثبیت یې تر اوسه پورې تقریبا د ملک 50% نه لکه کم خلک پاکو بود د سسین لري په خو کوم چې وزارت کار شروع کړ تقریبا د پاکو بود اکسس د خلکو په ودو کې 10% کې اوس موږ 50% پر رسول ده په دې کې موږ ډیر سرمایه گذاری کوو په زراعت برخه کې موږ ډیر سرمایه گذاری کوو ځکه چې د افغانستان خلک ټول 50% په کلیو بندو کې اوسېږي او زراعت یې هغه پیشه ده نو په دې خاطر توجه موږ زراعت زیات کړی په همزمان د دې لپاره چې سطح د زراعت موږ وخت به یو دوی به موږ مارکیټ سره هم یو ځای کړو د دې په خاطر چې دوی هغه تولیدات مارکیټ ته ورسیږي په اقتصادي توګه ورسیږي ښه ورسیږي نو موږ سړکونه په دې چارې کې کار کوو
په راتلونکي کې څه لوی پروژې ترلاسه لاندې لري
که دا اوس موږ په تقریبا په بادغیس کې د 10 ملیون ډالر په ارزښت باندې موږ د اوبو شبکه ده تقریبا 2 میاشتې بعد انشاءالله برابر دی سپارو بله پروژه چې بله هفته کې ما امضا کړه تقریبا 9 ملیون ډالر په اندازه ده چې په پروان کې موږ د پاک اوبو شبکه ده
همداسې راپورونه سته او داسې ویل کېږي چې پروژې لاس په لاس کېږي او په دې کې فساد شته او کمزوري کېږي او په ضعیفه توګه عملي کېږي خلک ورڅخه سمه استفاده نشي کولی تاسو د فساد د له منځه وړلو په هدف څه متداوس عملي کړي دي
لاس موازي ادارې چې احساس کړي چې د فساد امکانات کې موجود وي دا مې ټول مدقا کړي یعنی هغه زمینه د فساد نور نه ورته مسایده کېږي د تدارکاتو لپاره موږ ډېر قوي میکانیزم د نظارت راوستی ده هیڅ قراردادي حق نه لري چې داخل د ادارات ته لاړ شي ریسپشن لرو خدمات عامه لرو چې هلته ټول سیستم کمپیوټرایز که څوک آفر ورکوي که څوک عریضه ورکوي ټول هلته اخیستل کېږي لږې چې بیا پروسس کېږي داخل ته به راځي
خلکو منی سے جوندون تا ٹوپک منی سے داد سخ پڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے داد سخ پڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے خپل 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 دے جوان 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 خپل دے خپل 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 دے جوان خپل دے جوان خپل دے آئینہ میں صاف کے چاہتا در زرین شالان دے ہندارے کے لمبڑے مسکا او بیال لاسنی ول سرپ نکرو زوئے دے ناوے سپین مڑو ون خکولائے دے جن 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 خکولائے دے جن 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 خکولائے دے لکه غنم کې دیږي ګوښتل لکه غاڼې سره راتاو منډه لکه غاڼې سره راتاو منډه لکه ناوې نر روانه شیر لکه یو خوب غاڼې هم داسې بنف بنف کولای دی جن 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 خلقو 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 منی سی جن دون تا ٹوپک منی سی دکی رات کتاب کے دوان خیدی یاو بنا کاد تاوس بلد جانان تصویر و از موینا که دنقل یاو اڑو که کاغس
او د رحمان بابا غزل سره د سترګو رسم پمړه او سترګو کې د پټو غم خون کولای دی
من 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 کولای دی من 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 کولای دی
د کمپیوټر په پرده راغی مسیج د یوې مینې څو خوږې اشاره په مسنجر کې یې ځواب غواړي په مسنجر کې یې ځواب غواړي لچا نه ورک دې ټول ښایسته لفظونه ناز ورته لاس تر ځنې وړکی فکر من ښکلی دی خلکو منی سے جن دن تٹو پک منی سے داد سخ پڑی واخلے بال یوستڑی واخلے داد سخ پڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے
فن خپل دې فن خپل دې فن خپل دې فن خپل دې خپل 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 دې فن 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 خپل دې خپل 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 دې فن خپل دې فن خپل دې 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 خپل د